مین هیواد هر کلی کوم نن یک شنبه د زمری ریاست میاشتې لومړۍ نیټه او د جولای میاشتې درویشتمه نیټه ده. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت له ښکاري ټوپکو څخه د کار اخیستلو لپاره یو نوی طرز العمل اعلان کړی. د هغه بیان له مخې چې د کورنۍ چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر خپور کړ، دا طرز العمل د وحشي ژویو د خوندیتوب او په غیر مسؤلانه ډول د مشکوش چرایي سپورتي او اعتقاد ډوله ښکاري ټوپکو د ګرځولو، لرلو او واردولو د مخنیوي لپاره په څلور فصلونو او لسو مادو کې تدوین شوی. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د غیر مسؤولو ډلو د انحلال او د ډایاک مدیریتونه او همداراز د وزارت اړوند د کشف او له جرایمو سره د مبارزې عمومي ریاست د ښکاري ټوپکو د جوازونو د ویش، واردولو او ترانزیت یوازینۍ مرجع ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې په استانبول ښار کې نوي او زیږیدلو ماشومانو ته د پاسپورتونو ویش پیل کړی. د دې وزارت ویان حافظ احمد پر ټویټر لیکلی چې په استانبول کې د افغانستان قونسلګری په ترکیه کې نویو زیږیدلو افغان ماشومانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پرون پیل کړه. دا ادا داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش پروسه پڅه شوې ده او خلک په دې چاره کې له جدي ستونزو شکایتونه کوي. د راپورونو له مخې هرات د ایران او افغانستان د محصولاتو د څلور ورځني نندارتون کوربه دی. د ایران فارس خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د دې نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې په هرات کې د ایران سرقونسل او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال ګډون وکړ. د دې نندارتون تنظیمونکي علي خاکسار تسنیم خبري اژانس ته ویلي چې په دې څلور ورځو کې به له شلو زیات افغان او ایراني لوی تولیدونکي خپل محصولات په 2 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د ډنمارک سفیر احضار کړی او په دې هیواد کې قرآن کریم ته د شوي سپکاوي پر وړاندې هغه ته خپل اعتراض سپارلی. له دې یو ورځ مخکې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې یو سړي د عراق د سفارت مخ ته یو کتاب چې ظاهرا قرآن کریم و وسوځاوه. په سویډن کې هم د لوی اختر په لومړۍ ورځ یوه عراقي وګړي د استحکلام د لوی جومات مخکې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنایی پر ویلي هغه کسان چې قرآن کریم ته یې وراچولی د شدې مجازات وړ دي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره پرون مسکو ته لاړ. د بیلاروس د جمهور ریاست مطبوعاتي څانګې پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه سبا یک شنبه په پام کې ده. د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې دواړه مشران به د بیلاروس او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک شراکت، اړیکو او ائتلاف پر نوره پراختیا خبرې وکړي. بیلاروس پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مستقیم ګډون نه لري، خو د خپل قلمرو له لارې د اوکراین خاورې ته د سی سرتیرو په پریښودو سره د اوکراین په اشغال کې د مسکو لوجستیکي ملاتړ کړی. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د هوا پیژندنې مسؤول ادارو لنن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. په دې اړه د راپور تر څنګ د یوه شننکي سره مرکه هم لرو.
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داس ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کی نو هغه تخریب هم زیات وي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وایي په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي. همدا ډول وابهورئ چې د اوکراین پوځي او سیمه ییز چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې د توغندیو، حملو او بمباریو په نتیجه کې د 2 ماشومانو په ګډون 2 کسان وژل شوي او ډیر مالي زیانونه هم اوښتي دي. نور راپورونه هم لرو که راسره وای وابهورئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوسم راپورونه. د هوا پیژندنې مسؤل ادارو له نن څخه پیل تر نورو دریو ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت وایي د بارانونو د تحلیل او د اقلیمي بدلون د څېړنو له مخې د دې سیلابونو احتمال شته. نوموړي وزارت د سیندونو پر غاړو له میشتو خلکو د یو لړ احتیاطي تدابیرو د رعایت غوښتنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي چې نن د روانې زمري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر درېیمې نیټې پورې د هیواد د سیندیزو حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د وزارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې د وړاندوینو له مخې د هیواد په ځینو برخو کې د نسبتا تیزو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د بیان له مخې د دې ناڅاپي ورښتونو او سیلابونو احتمال د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې ډیر شته. دا وزارت وایي چې دا اټکل د هایډرو میتیورولوژیکي سټیشنونو د بارانونو د تحلیل، د اقلیمي بدلونونو د منفي اغیزو او د هیواد او نړۍ د هوا پیژندنې د ادارو د وړاندوینو په اساس شوی دی. بیان زیاتوي چې له نن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د سیلابونو، د بارانونو او واورو د ویلې کېدو او د اوبو د کچې د لوړوالي احتمال په ځانګړي توګه د پنجشیر، غوربند، لغمان، پکتیکا، لوګر، کونړ، خوست او غزنی د سیندونو پر لاره او د یادو شویو سیمو په ځینو سیلبرونو کې شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چنګاښ په 14 هم دې ته ورته خبرداری ورکړی و، خو تیر ځل پر کابل او هلمند سربیره د آمو سیندیزه حوزه هم پکې شامله وه. سیلابونه او د اوبو د سطحې لوړېدل تل عام وګړي په تیره هغه بېوزلي خلک چې د سیندونو پر غاړو یې کروندې او کورونه جوړ کړي زیانمنوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک له نیستۍ او بېوزلۍ سره لاس ګریوان دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د دولت وزارت نږدې دوه اونۍ مخکې ازادۍ راډیو ته وویل د چنګاښ له 8 تر 11 نیټې په پکتیکا، پکتیا، میدان وردګو، ننګرهار، کاپیسا، لوګر او پروان ولایتونو کې سیلابونو 9 کسان وژلي، 9 تنه نور یې ټپیان کړي او له 300 زیات کورونه یې ویجاړ کړي دي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت په خپل بیګانی بیان کې د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې له استوګنو خلکو غوښتي دي چې د سیلابونو د راوتلو پر مهال د سیندونو پر غاړو جوړ شوي کورونه او هغه خلک چې په لاندینیو سیمو کې ژوند کوي خبر کړي، څو هغوی خپل ځانونه او خپل ماشومان وژغورلی شي.
و موردل چې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت لنن څخه د روانې زمري میاشتې تر درېیمې نیټې پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. یوازې دوه اونۍ مخکې د سیلابونو راوتلو د هیواد په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه واړول. که حکومت او خیریه ټولنې سیلاب ځپلو ته مرستې ونه شي رسولی، خلک د سیلابونو له ناوړو اغیزو خپلې کورنۍ او شتمنۍ څنګه ساتلی شي؟ احمد تکل په دې اړه د اقلیمي چارو له متخصص وحیدالله صادقي سره مرکه کړې او په سرګې ترې پوښتلي دي چې آیا د طالبانو حکومت اوس دا امکانات لري چې د احتمالي سیلابونو له کبله زیانمنو خلکو ته مرستې ورسوي.
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داسې ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کړي نو هغه تخریب هم زیات وي، ځکه چونه سرعت یې هغه زیات وي او بل دا چې هغه کوم مواد د مځکې نه ورسره انتقالوي خطر د سیلاب د هغه سره زیاتیږي. بله موضوع دا ده چې سیلابونه په افغانستان کې اکثره کروندو او کورونو ته زیات زیان رسوي، ځکه چې اکثریت زراعتي او کرنیز ځمکې او همداسې کورونه خلکو سیندونو ته نږدې جوړ کړي تر څو هغه اوبو ته دوی لاسرسی آسانوي. نو په اوسني شرایطو کې د طالبانو دپاره دا آسانه کار نه دی چې دوی د وکولی شي چې سیلابو په ټولو سیندیزو حوزو کې دوی وکوی شي د غوسه مبارزه وکړي، چون نه دومره تخنیکي امکانات لري او نه هم مالی امکانات د دوی شته دي. او په طول د تاریخ کې د افغانستان دپاره ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سیلابونو او طبیعي ناخوالو سره مبارزه یو څه مشکل ده افغانستان کې.
بله، که دولتي ادارې او همدارز مرستندوی مؤسسې، نړیوال مرستندوی مؤسسې په وخت سره ونشي کولای چې خلکو ته مرستې ورسوي. خلک په خپله د خپل ژوند، د خپلو کورنیو کروندو، د خپلو څارویو د ژغورنې لپاره باید څه وکړي؟
د ستر کریزدکشان کې مهمترین دا دی چې موږ مخکې واقعی نه چې واقعیا مخکې شي موږ ایواکویشن وکړو، چې په دو کې موږ هغه مالی زیانونه یو څه کم اوړي. کورونه اکثرا او مځکې چې دي هغه چون قابل د انتقال نه دي، نو هغوی لپاره مشکل دی. خو لیکن مهمترینه ستراتیژي دا ده په داسې حالاتو کې چې مخکې دې نه چې پیښه تر منځته راشي، خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي، ځکه دوی خو خپله هغه ساحو کې ژوند کوي. او په طول د تاریخ کې دوی د خپلو مشرانو نه پوښتنه وکړي تر کومو ساحو پورې سیلونه راځي، نو هغه سیلبر ساحې دې دوی تخلیه کړي او هڅه دې وکړي چې د دونه لرې ساحو ته چې سیلاب هلته نشي تللی، یو څه مرتفع ساحې دي هغه کې استوګن شي. او بل مهم دا دی چې اپ ستریم یا په بره باندې چې کوم کلي دي په پورتنۍ ساحو کې خلک چلته کله سیلاب راشي، دوی کولای شي چې دوی نه کوس کلي دي هغه سره په تلیفون باندې خبر کړي چې تاسو سیل در روان دی او ځان خوندي کړئ.
مننه صادق صاحب. ورسته پښتنه دا ده چې اوسنی ورښتونه او وچکالی دا وضعیت چې مونګورو په افغانستان کې دا ټول غیر عادي ښکاریږي، دا له نړیوال اقلیمي بدلون سره څومره اړیکه لري او آیا په افغانستان کې مخنیوی ممکن دی؟
د اقلیم بدلون افغانستان کې نه یوازې چې بلکې په ټول نړۍ کې د تاثیرات لیدل شوی دی. اکثریت طبیعي پیښې چې اوس کې دا د اقلیم د بدلون د خاطر دی. او افغانستان چون غرنی هیواد دی، هلته په لوړو ساحو کې ورښت د واورې په شکل باندې کیږي او هلته ذخیره کیږي. بیا په جریان د کال کې وخت کله چې د اقلیم بدلون نه رامنځته شوی، اوبه په نورمال شکل باندې د هغو ساحونه د واورې او د یخچالونه ویلې کیدلې او د سیندونو یې طریقه بیا جریان پیدا کولو خلکو په جریان د کال کې دغو نه استفاده کړه. خو چون اوس تغییر اقلیم رامنځته شوی دی، تودوخه لوړه ده، نو هغه سرعت د ویلې کیدو د هغه زیات شوی دی د واورو د یخچالونو. او په زمن کې شنه پوښونه چې دي، یعنی بوټي چې دي په لوړو ساحو کې یا واټر شیډو کې، هغه کم شوي دي. چون د حیواناتو لپاره همدارنګه د سون دپاره خلک هغه ته نه ډېر استفاده کوي، چون دی کافي هغه خوراکي د حیواناتو لپاره نه لري، نو دغه سیلابونه مستقیم اثر د تغییر اقلیم دی چې په افغانستان کې موږ اوس وینو.
د وحید الله صادقی مرکم اوریدله چې په افغانستان کې پر راتلونکو درې ورځو کې د سیلابونو د او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وایي په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي. دا مرکز په دې وروستیو کې د یو شمېر افغان فرهنګیانو لخوا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی. دا دغه مرکز د مسؤلینو په خبره د دې فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدلې چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو د روحي او رواني ستونزو یوه برخه راکمه کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز درې میاشتې وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی دی. د دغه مرکز مسؤلین وایي 150 کارکوونکي لري چې اتیا کسې ښځې دي چې د لاسي صنایعو، تیاتر، سینما، د انګریزي ژبې د کورسونو، کمپیوټر او قرآن کریم، د ښځو د ظرفیت لوړونې او کورنۍ مشورو په برخه کې په رضاکاره ډول همکاري کوي. شاپور صداقت د دغه مرکز رئیس ازادي راډیو ته وویل د یاد فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدلی دی چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغانو کډوالو د روحي او رواني ستونزو یوه برخه راکمه کړي.
فرهنگیو خانوما و هنرمندایی را که در مدت دو سال
فرهنگیان سندرغاړي او خزې د تیرو دوه کلو راهیسې د جمهوریت څخه وروسته پاکستان ته کډوال شول. ټولو ښه منزلتونه درلودل، ډېرې ښې دندې درلودې، ډېر ښه عاید یې درلوده، خو د شته ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او دلته په بد روحي او رواني حالت کې ژوند کوي. اوس موږ احساس کوو چې هغه تازګي او تراوت چې دوی پخوا درلوده ورو ورو ښکاره کېږي او همغه انرژي او مسلک چې یې درلوده نورو ته انتقال کوي او له هغوی یې زده کوي.
برای دیگران انتقال میتن و از او خودشان یاد میگیرن.
د ښاغلي صداقت په خبره دوی کورنۍ ته ځینې تفریح او سرګرمي پروګرامونه هم لري. دغه مرکز مسلکي او فرهنګي مرستيال لیلا همدرد ازادي رادیو ته ویل په دغه مرکز کې د کورسونو په جوړولو سره توانېدلې هم توانېدلې هغه ماشومان چې ښوونځي ته نشي تللی ورسره مرسته وکړي.
مو بر کودکو د نظر ګرځیم کورسای
کل ماشومانو ته د انګلیسي، کمپیوټر او د قران شریف د زده کړې کورسونه په پام کې نیولي. د دې تر څنګ وړو د دوی کورنۍ ته شرایط مساعد کړو چې د دوی د ماشومانو لپاره د زده کړو شرایط برابر شي. ماشومان اجازه نه لري چې پاکستاني ښوونځي او تولا شي. موږ غواړو یو ځای کې وړوکی ښوونځی جوړ کړو چې ماشومان پکې درس ووایي.
د لاسي صنایعو د برخې رضاکار استاد کاجل احمد یعقوبی ازادي رادیو ته وویل له دې کار موخه د ښځو خودکفا کول دي.
ما خودم استاد بخش صنایع دستی می باشم و در حدود
3 نفر لاسی صنایع په برخه کې استاد یم. دې ته خوښی احساس کوم چې په ګډوالی کې د افغانو میرمنو په چوکړ کې هم ټول دغه خل چلری وکولای شي موسی او پرستان بسیا شي
شون به خود خانواده خود یک کومک کړه بتونن.
د دغه فرهنګي او هنري مرکز یو زده کوونکې مریم ازادي رادیو ته وویل له دغه فرصت څخه په استفاده سره کولی شي یو کسب زده کړي.
ما د اوجه میریم د بخش صنایع دستي
مختلفي صنایعو په برخه کې زده کړې وینو. که شیان زده کوو غواړو له دې فرصت استفاده وکړو او همدا مو مسلک وګرځي. ځکه د کورنۍ ډوډۍ راوړونکی یم او د کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته کوم.
استفاده کوم او په اقتصاد فامیلم کومک کوم.
فاطمه د یو ښوونځي زده کوونکې ازادي رادیو ته وویل
د کورس انگلیسی و قرآن شریف مرکز فرهنگی درس می خوانم. ما اسناد
فرهنگی مرکز با قرآن کریم او انگلیسی برخه که درس وایم. موږ اسناد نلرو ده هم دیل عمل موږ پا پاکستانی خوانزیو که نپریدی ده فرهنگی مرکز سخه هیله کوم چو موږ تا یو تونور مضمون نه هم جور کریم.
مضمون مکتب دگرم برای ما جور کنه.
دغه مرکز مسولین د هم وای چې د سینما او خبريالۍ په برخه کې هم یو شمېر آنلاین پروګرامونه لري. دا په داسې حال کې دی چې وخت د طالبان له رسیدو وروسته په زرګونه افغان کورنۍ پاکستان او ایران ته کډوالې شوې دي چې وایي له بېلابېلو ستونزو سره په ځانګړي ډول اقتصادي او د استوګنې د اسنادو د نشتون سره مخ دي چې له دې امله وخت په وخت پولیسو لخوا ځورول کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اوکراین پوت او سیمیز چارواکی وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د دې هیواد د ملکي استوګنې پر سیمو او د غلو دانو د صادراتو پر تاسیساتو د روسي د توغندیو حملو او بمباریو په نتیجه کې د دو ماشومانو په ګډون اووه کسان وژل شوي او ډیر مالي زیانونه اوښتي دي. په همدې حال کې د اوکراین پوځ تایید کړی چې ځواکونه یې په کریمیا ټاپوازمه کې د روسیې د پوځ د تیلو پر ګودام او د مهماتو پر زیرمه حمله کړې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د اوکراین د دونیتسک سیمې والی پاولو کرلین کوی په دې سیمه کې چې له څو میاشتو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي د روسیې د پوځ توغندوی حملو څلور کسان وژلي چې یو لس کلن هلک او یو شپاړس کلن نجلۍ هم پکې دي. کرلین کو پرون وویل په دې حملو کې یوه زړه ښځه هم ټپي شوې چې اوس په روغتون کې بستر ده. د نوموړي په وینا د بخمود ښار د جنوب په څلوېښت کیلومترۍ کې هم څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین پاوز پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د روسیې د پاوز په توغندوی حملو کې د غلو دانو د زیرمو تاسیسات زیانمن شوي او له اویا زیات د استوګنې ودانۍ او نور عامه تاسیسات یوې جړ شوي اویا زیان راوښتی دی. په عین حال کې د اوکراین د پاوز د عامه اړیکو څانګې پرون په یو بیان کې تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره زمیمه کړه د روسیې د پوځ د تیلو یو ګودام او د مهماتو یو زیرمه په نښه کړي. په کریمیا کې د مسکو لخوا ټاکل شوی والی سرګی اکسیونوف مخکې ویلی وو چې د اوکراینی وی بي پیلوټ الوتکه په دې سیمه کې د مهماتو یا وزیرمه الوزولې ده، چې په نتیجه کې د پیښې په 15 کیلومتره شعاع کې خلک له کورونو ووتل او د کریمیا پر پله د اورګاډي حرکت وځندید. د همدې پله پر سر تیرونی د سړک پر غاړه د یوې چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د اوکراین لپاره د کریمیا پل یو قانوني هدف دی، ځکه د روسیې د پوځي تدارکاتو لاره بلل کیږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د تور سمندرګي په بندري ښار کې د اوکراین د غلې دانې پر زیرمو د روسیې بریدونو چې له څو ورځو راهیسې پیل شوي پرون هم دوام وکړ او په دې ترڅ کې په اودیسې سیمه کې د غلو زیرمو اور واخیست او یوه زیاته اندازه غله چې د صادراتو لپاره ساتل کېده له منځه ولاړه. د دې سیمې والي اولیه کیپر پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دی چې د اودیسې د یو کرنیز شرکت د غلو دانو ګودام زیانمن شوی. د کیپر په وینا په دې بریدونو کې سل ټنه نخود او شل ټنه اوربشې له منځه تللي او دوه کسان په یو چاودنه کې ټپیان شوي دي.
وس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونې د هند یو متقاعد پوځي چارواکي سوبهاش کپیلا مقاله خبره کړې ده. کپیلا لیکي پاکستان له 1947 کال راهیسې چې د خپلواک ملت په توګه رامنځته شوی دی، له خپلو دوو ګاونډیو افغانستان او هند سره کله هم دوست نه دی پاتې شوی، خو په کابل کې د 2000 کال په اگست کې د طالبانو د حکومت بریا ته خوشاله شو او د ایسای مشر جنرال فیض د سی کابل ته ولاړ چې د خوشي ولمنځي. شاغلی کپیلا چې د بریتانیا په شاهي پوځي اکاډمي کې لوړې زده کړې کړې دي او د امریکا په متحده ایالاتونو، جاپان، جنوبي کوریا او بوتان کې د هند ډیپلومات پاتې شوی دی، لیکي تر دوو کلونو په لږه موده کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال منیر پشکاره د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړ چې د تحریک طالبان پاکستان غړیو ته خوندي پناه ځای ورکوي بدې پایلې به ولري. د ایرو ایشیا ریویو په مقاله کې د دې هندي متقاعد پوځي او ډیپلومات په وینا راغلی دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق خيله په 2023 کال کې له لاسه ورکړې ده. ټلګراف آنلاین هم د طالبانو او پاکستان پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه لیکي چې افغان طالبانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره دي یو ځل بیا د سولې خبرې پیل کړي. ټلګراف د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ممتاز زهرا بلوچ خبرې راخیستې دي چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ مسله د پاکستان لپاره د ډېرې اندېښنې ده او پاکستان دا مسله له افغان چارواکو سره بیا بیا مطرح کړې ده چې د افغانستان له خاورې تروریستي تهدید پاکستان ته متوجه دی. ټلګراف آنلاین لیکي د دې سربېره چې پاکستان ټینګار کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ضد اقدام وشي، د طالبانو حکومت دې ته چمتو نه دی چې د ټي ټي پي پر ضد عملیات وشي. سټارز اینڈ سټرایپس ورسپانې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی. دا ورسپانې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت د هغو افغانانو د ویزو د بهیر د چټکېدو وړاندیز کړی دی چې له امریکایي ځواکونو سره یې په تیرې شل کلنې جګړې کې په افغانستان کې همکاري کړې ده. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي د امریکا دفاع وزارت تیره اونۍ له یو شمېر شرکتونو څخه وغوښتل چې له دوی سره د هغو افغانانو د اسنادو د تصدیق په برخه کې مرسته وکړي چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده، خو دوی اسناد نه لري. ورسپانې لیکي چې د اسنادو نه موجودیت دا بهیر له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړی دی.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې یو میاشت وړاندې راغلو سیلابونو سرکونه وران کړي دي، خو دا سرکونه لا هم تر اوسه ویجاړ دي او لړتي ګډک دي. د سړک بندېدو خلک لګڼو ستونزو سره مخ کړي. خلک وایي نه خپل کورونو ته خوراکي توکي انتقالولای شي او نه هم ناروغان روغتون ته رسولای شي. ځای چارواکي د سړک لامل د خلکو ستونزې مني او وایي پر سړک کار پیل کړي، خو د تیګو زیاتوالی او غټوالی کارونه له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. نور تفصیل د رحلان وري په دې راپور کې.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې څه باندې و میاشت وړاندې د شدید باران د اورښت له امله سیلابونه راوتلي وو چې پکې د منډول ولسوالۍ د کوراج روغتي مرکز او د منډول دواب ترمنځ سره کې له کاره بیستلی دی. د سیمې اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ کړي. حاجی جمعه ګل د خپلو ماشومانو سره د جمعې په ورځ دغه له ستونزو او خطر ډکه لاره په پخو وهلي. وایي په کوم ځای کې چې لاره بنده ده هلته خلک په پخو هم مزل نشي کولی او هره شیبه یې سیند ته د غورځېدو ګواښ موجود دی.
زنانه ډاکټرې سره او موږ او نور ډاکټر صاحبان چې خپل معاشات ته یا خپل ضرورت دپاره منډول ولسوالۍ نه پیاده او عین د دواب ولسوالۍ ساحې پورې په خلک په یو زانګو باندې تیریږي. باور په خدای وکړي چې د عجل او په ژوند په منځ کې لږ فاصله ده او لاندې ډېر تیز دا سیند روان دی او له پاسه یو زانګو اچول شوی دی.
ښاغلي جمعه ګل راته وویل ناروغان د روغتي اسانتیاو د نشتوالي په وجه په کورونو کې بې درملنې پراته دي او خلک د خوراکي توکو کمی سره هم مخ دي.
د خلکو ټول د خوراک او ټول د ژوند اکمالات چې څه شی دی 900 کیلومتر په خپل اوګو باندې اېږدي په دې دوا پل باندې د یو زانګو باندې تیرې بیا د کوراج د کلینیک مربوطه پل باندې تیرې بیا خو چې کوم هغه موټر چېرته پیدا شي هغه د درې چند په کرایه باندې د خپل کلیو ته رسي. لغمان نه تر منډول ولسوالۍ پر 800 کرایه اوس یو نیم زر لګیږي. نو یو بوري وړه چې ده داخلك چې حالت د خپل ځایونو ته رسي او 100 روپۍ د دې کرایه ورکول کیږي.
د سیمې اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د سړک په پرانستلو کې ورسره مرسته وکړي او دوی له اوسنیو مشکلاتو خلاص کړي. ځایي چارواکي بیا وایي د سړک پاکولو او ترمیم چارې د سیلاب په دریمه ورځ پیل کړي خو سړک ته له غره غټې تیږې راخویدلې او داسې وسایل نه لري چې یادې تیږې پرې له سړک لري یا یې په چټکۍ له منځه یوسي. د منډول سرپرست ولسوال مولوي غلام قادر حیدري ازادي راډیو ته وویل
فاتور خونش ته نو لاسي کارونه دي په ماشینونو سره تقریبا ډېر کار شوی دي. د 15 ورځې داسې تخمین کېږي بیا کارونه پاتې دي.
20 روپۍ پیکور کړي دي کمر دي کمر چې
هغه وایي اوس یې سړک پاکوونکو ته ویلي چې خپل کار دې چټک او زیات کړي څو لاره زر د موټرو د تګ راتګ جوګه شي. د نورستان منډول ولسوالۍ کې 13 میاشت سیلابونو ولسونو ته د مالي زیانونو اړولو سربیره د دواب او منډول ترمنځ 2 کیلومتره سړک په بشپړ ډول ویجاړ کړي. د کوراج بنسټیز روغتي مرکز ته اوبه ختلې د 3 میلیونو افغانیو درمل او وسایل ترې وړي او اوس هم پکې د سیند اوبه روانې دي.
اوس هم د داسې یو کس د ژوند کیسه در اورو چې مخکې د موټرو مستری وو خو اوس یې د موټرو پلورنځای یا بارګین جوړ کړی. د ده په اړه راپور د ده په غږ پیلېږي. څوک
جیپ موټر اخلي
لومړی سر کې د موټرو مستری وو. په خبره د اوسنی کار په پرتله پخوا هغه ډیر جنجالي بریښېده.
صفت
الله وایي چې اوس بیکاری او بیروزګاری ډیره شوې. خلک د مزدورۍ لپاره ارزان بیه موټر اخلي.
اقتصاد د افغانستان خلکو زیاتر د چونو زیاتر خراب دي او ورو ورو له زیاتر خلک دلته مونږ ته راځي چې مثال د خبره ماته موټر ماتی دسې یو موټر چې اقتصادي موټر چې زه خپل روزمره کار کوي د باندې خپل بچو ته راوړي موزي دس $1,200 $800 $1,200
خو د صفت الله په خبره د بیوزلو خلکو ترڅنګ مالدار خلک هم شته چې د لیوالتیا او د خپل ذاتي شوق له مخې میلو او ولایتونو ته د چکر لپاره موټر اخلي.
د فورنار او د 2000 ټوډیا
صفت الله وای هر ورځ له ډول ډول مشتریانو سره مخ کیږي چې په خبرې دي زینو سره په جنجال هم اوړي. صفت الله دی و موټر د خرڅولو جالب او خندون کې کیسه داسې کوي.
موٹر خوش پاک سر ہے.